د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موز نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له 2014 میلادي کال وروسته په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور یوه پیچلې مسله ده او دا تر ډیره په دې پورې اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې څومره وړتیا ولري. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د ښځو پر ستونزو د پټې خولې فریاد د یوه بله لړۍ درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په مصر کې د لړۍ کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پلویان وایي چې دوی په سلګونو ملاتړي امنیتي ځواکونو وژلي دي، خو روغتیا وزارت د یوازې دیارلس تنو وژنه تاییدوي. د پاکستان صدر اعظم د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل دا توان لرو چې ترورستان وځپو او په دې برخه کې مو اراده غښتلې ده. خو لومړی به قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه واوروي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې فیفا هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دوهم مرحله کې به موجوده ځینې بې نظمۍ حل سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد د سترو قاچاق وړونکو له ډلې څخه دوه نیولې دي، او چارواکي وایي د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې نن تر غرمې مخکې یو سیمه ییز پولیس وژل سو او د اتو ملکیانو په ګډون درې نور ټپیان سول. د هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې فیفا هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دوهمه مرحله کې موجوده ځینې بې نظمۍ لري سي. د دې مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر که هم د نوملیکنې لومړی پړاو بریالی وباله، خو زیاته کړه په دې پړاو کې ځینې بې نظمۍ ولیدل سوې.
ځینې بې نظمۍ لیدل شوې دي، بعضې تخطۍ دي، مثلا د حالات د شپې د خانه مسوم کړی شوي نه دي، یا هم په ځینو ځایونو کې د معتبرو اسنادو د چک او کنټرول نه بغیر کارتونه توزیع شوي دي. واړه ماشومانو سخت په ځینې محلاتو کې لیدل شوی دی.
د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لومړی پړاو د جوزا په پنځمه او دویم پړاو د اسد په پنځمه نیټه پیل سو. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپږمه تر سره سي. د کورونی چار وزارت وایي چې د مخدره موادو دوه مهم قاچاق کوونکي نیولې دي. د کورونی چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین باز محمد احمدی نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د دوه کسان د غلسو قاچاق وړونکو له ډلې څخه دي چې دوی یې په لټه کې و. شغل احمدی زیاته کړی چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیول لپاره لا ډېرې هڅې روانې دي. چارواکي وایي د پولیسو هغه پخوانی سرتیری چې څه موده مخکې د کندهار له یوې نظارت خانې څخه تښتېدلی و په تخار کې د پولیسو په عملیات کې وژل سوی دی. د پولیسو د پخوانی سرتیری په کندهار کې د یو شمېر بهرنۍ ځواکونو د وژلو په تور توقیف سوی و. د تخار د والي ویان سلیمان مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د روزي په نامه دا کس تېره شپه د تخار ښار په مربوطاتو کې وژل سو. د تخار څخه په بل خبر کې راغلی چې نن تر غرمې مخکې د دې ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو سیمه ییز پولیس وژل سو او د اتو ملکانو په ګډون درې نور ټپیان سوي دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبه راوروي.
اخوان المسلمین ډلې له مصریانو وغوښتل چې لارو کوڅو ته راووزي او د ډلې ییزې وژنې مخه ونیسي. دا غوښتنه په دې پسې وشوه چې امنیتي ځواکونه په مرکز قاهره کې د اسلام پلوه اعتراض کوونکو د کمپونو لور ته ورغلل. دغه کمپونه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو جوړ کړي دي. د ربیع الادویه د جماعت بهر او د انه زله چوک سره د عملیاتو پر مهال نن د یو شمېر کسانو د وژلو خبر ورکړل شوی دی. تر اوسه د وژل شویو کسانو په اړه زده او نقیض شمېرې ورکړل شوې دي. اخوان المسلمین ډله وایي چې د دوی په سلګونو ملاتړي وژل شوي او د مستر روغتیا وزارت د وژل شویو کسانو شمېر دیارلس تنه یادوي چې پکې پنځه پولیس دي او د ټپیانو شمېره اووه شپېته ګڼي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وویل چې د نهزه په چاو کې امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول په لاس کې لري او اعتراض کوونکي چې کله له دې ځایه ایستل کېدل شعارونه یې ورکول. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د ربیع الادویه د جماعت بهر لا هم عملیات روان دي څو دغه کمپ هم له اعتراض کوونکو څخه پاک شي. دغه اعتراضونه د جولای له درېمې را په دې خوا چې پوځ ولسمشر محمد مرسي له ولسمشرۍ لري کړ پیل شول. هغه شپږویشت فلسطیني زندانیان چې پرون ماښام اسرائیل خوشي کړل نن یې پر عمل لا کې فلسطینیانو هرکلی وکړ. په دې مناسبتي غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هم ګډون کړی و. اسرائیل دا کسان له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د ښه نیت څرګندولو په خاطر خوشي کړل. د جمیل نوت شا په نوم یوه خوشي شوي نن سهار رویټرز اژانس ته وویل د خدای شکر دی خورا ښه احساس کوم. زه په خپل ژوند کې دومره نه یم خوشحاله شوی. په نړۍ کې هیڅ شی له ازادي سره نشي پرتله کېدی. اسرائیل ژمنه کړې ده چې 104 فلسطیني زندانیان په 4 پړاوونو کې د سولې د خبرو لپاره مختک سره خوشی کړي. ټاکل شوی ده چې دا خبري نن په بیت المقدس کې پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په وخت ترستانو ته د ماتې ورکولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې نن د پاکستان د 68مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته نواز شریف وویل زموږ اراده غښتلې ده او دا توان لرو چې ترستانو ته ماتې ورکړو. نواز شریف زیاته کړه چې د پاکستان خلک باید د دې لپاره کار وکړي چې دغه هیواد د سولې او ثبات پر خاورې بدل شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم ورته خبرې وکړې. هغه وویل د ترستانو د ځپلو لپاره شی بیلابیل ستراتیژي وي خو تسلیمېدل پکې نشته. د پاکستان قبایلی سیمې چې له افغانستان سره نږدې پرتې دي د طالبانو القاعده د ازبکستان د اسلامي تحریک او یو شمېر نور اسلام پلوه ډلو خوندي پناه ځایونه دي. د هند دفاع وزیر په ممبئی کې د یو اوپتل دننه د یو شمېر هندي پوځیانو وژل تایید کړل. یو اوپتل نن وروسته تر دې د ممبئی په بندر کې ډوب شو چې 14 پکې وشوه او اور پکې ولګېد. د هند سمندري ځواکونو چارواکو نن وویل په دغه روسي سخت اوپتل کې 13 پوځیان سپاره وو او تر اوسه نه دي موندل شوي. د هند دفاع وزیر ای کی انټونی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان وژل شوي دي. هغه نن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل زه ممبئی ته ځم ټول تفصیلاتو ځان له نږدې خبر کړم. دا زموږ ستاسو لپاره ستره ضایع ده. د وروستیو وختونو لویه تراژیدي ده خو زه خوابده یم او د سمندري پوځیانو لپاره مې خوابده ده چې د وطن په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هند دفاع وزیر د وټل شویو کسانو شمېر یاد نه کړ. تر پیښې وروسته یو شمېر ټپیان روغتون ته انتقال شول. دغه پیښه چې نن سهار وشوه لا یې علت نه دی روښانه شوی. اروپایي ټولنه له 13 میاشتو وروسته له اقتصادي رکود راووته. له 1999 کال راهیسې چې ایرو پیسې چلان تلویدلې دي د په اروپایي ټولنه کې د اقتصادي رکود تر ټولو اوږده موده وه. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر ایروستات د ایروزون په ولسي وادو کې د اقتصادي ودې شمېرې خبرې کړې دي چې دا ښکاروي چې تر روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې اقتصاد 0.3% وده کړې ده. دغه مثبته وده تر ډیره د اروپایي زون د دوو پیاوړو اقتصادي قدرتونو زیږنده ده. په جرمني کې اقتصادي وده 0.5 ته رسیدلې او په فرانسې کې 0.5 ته. د خبرونو پای.
په سلامونو مرحبا کوم. پام کړئ د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د هیواد په څوسترو شهرونو کې د هوا د حالت وړاندوینې ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. پلازمینه کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 28 کښته 45. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 40. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان نیمه وریځ د ورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25 درجه د سانتیګریډ اټکل شوی ده. لامل تیمو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان ویل 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور یو پیچلې مسله ده او دا تر ډیره پورې په دې پورې اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسولیتونو په برخه کې څومره وړتیا ولري.
It's about what capability is required to sustain the Afghan security forces after 2014.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو په اړه هڅې پیل کړي چې په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتنې رد شوي او له دغو هیوادو غواړي چې دغو کډوالو پر غوښتنو لیکونو له سره غور وکړي.
اولا باید که تدونه یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد منصول 1950 جنوا و میثاق 1967 نشدن، او وقت است که دو گزینه وجود دارد.
یه فکتیک د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې خزینه ډاکټران نشته، خو یو تن سیمه ایز مسؤل بیا وایي
موږ متخصص ډاکټران لرو په کې شي له کابل نه هم راځي دلته کار وکړي، خو د یو لپاره غو امکانات د ژوند دی اوسېدو امکانات اصول هغه موږ نه لرو.
د افغان خزو پر ستونزو د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو د پټې خولې فریاد یو بل لړۍ د تخبرو چې په افغانستان کې د ناموسي یا د غیرت په نوم وژنو پر مسلې څرخي.
په خیر کې چې پیږي چې دولت نه خبرېږي یا د دې مور فلورا نه خبرېږي، د جلکۍ واولي یا په پټي کې پرتا وي بې ذاته بې قدره.
نړیوال مهم موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي. په مصر کې د شخړو له وروستي حاله مو هم خبرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا په وزي حضور یوه پیچلې مسأله ده، او دا په دې پورې اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې څومره وړتیا ولري. جنرال جوزف ډانفورد له رویټر خبري آژانس سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به د څو کلونو په لپاره په افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو پوځیانو مرستو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبري آژانس سره د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د مرکې مهم ټکي فرهیوات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو امریکایي قمندان وویل روسله هغه چې د 2014 میلادي کال په پای کې د نړیوالو محاربو قواو ګنشمیر عسکر له افغانستان څخه ووزي، د دې هیواد راتلونکي امنیت به تر ډیره کلونو په نړیوالو ځواکونو پورې اړه ولري. افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروسه په رسمي توګه پای ته رسیږي. په دې اړه چې امریکا او د ناتو ډیر متحد هیوادونه به په کوم شمیر عسکر په افغانستان کې پریږدي، جدي بحثونه روان دي. دا عسکر به افغان ځواکونه روزي او د ترورستي ضد عملیات پر وخت به له هغوی سره مرسته کوي. رویټرز خبري آژانس لیکي امریکا غواړي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 عسکر پریږدي، خو یو شمیر امریکایي پوځي مقامات بیا غواړي ګڼي چې د دې شمیر درې برابر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د نړیوالو قواوو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد د سشنبه په ورځ د رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د پام وړ نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د تیرو 9 میاشتو په موده کې ډېر بدلون راغلی. اوس موږ په دغه هیواد کې د خپل پایدار حضور په اړه غور کوو، خو که رښتیا ووایم د 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر خبره نه، بلکې تر هغه زیات د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د بقا لپاره د هغوی د وړتیاو د قابلیتونو سره د مرستې کول ډېره مهمه ده. جنرال ډانفورد زیات کړه
What's important to remember is that the security for Afghanistan is being provided today.
هغه څه چې مهم دي او په یاد یې ولرو دا دی چې اوس وخت افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت تامینوي، او د 2014 میلادي کال څخه وروسته به هم افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیت ساتي. له همدې کبله د ځواکونو سطحه د افغان ځواکونو له استحکام سره تړلې ده. جنرال ډانفورد وویل پر امریکا د سپتمبر د 2014 بریدونو او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې څخه وروسته بیا هم وسلوال طالبان او نور مخالف وسلوال د دې توان لري چې پر افغان حکومت موسسو او نړیوالو ځواکونو پر خلاف بریدونه وکړي. جنرال ډانفورد زیاته کړه
Our objective is a stable, secure and unified Afghanistan.
زموږ هدف په افغانستان کې امن، استحکام او یووالی دی. موږ تر اوسه د دې هدف لپاره کار کوو. که موږ خپل هدف ته ورسېدلو چې افغانستان یو متحد هیواد وي، سوله وي، ثبات وي، نو یو کامیابی به مو په یاد وي. نو موږ زیاته کړه اوس ډیر وخت دی چې څوک وایي آیا د امریکا جګړه په افغانستان کې بریالی و؟
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د وروستیو څرګندونو حال مو واورید. جوزف وایي له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا په وزي حضور یوه پیچلې مسله ده، او دا په دې پورې اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه به هغه مهال د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې څومره تیاری ولري. 2014 میلادي کال نه یوازې لدې کبل چې نړیوال محارب ځواکونه لدې هواد وزي، بلکې لدې پلوه هم ډیر مهم دی چې د اپریل په میاشت کې په دې هواد کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر لیوي مدیر راپدې خوا پیل شوی دی. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې موجودې وي. د دې ادارې چارواکي دغه ستونزې د اندېښنې وړ بولي او د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون او حکومت څخه غواړي چې د نوملیکنې په دوهم پړاو کې مخنیوی وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر یوه حده د فیفا لخوا یاد شوې ستونزې مني، خو په مجموع کې د دوی قضاوت د مبالغې وړ بولي. فیفا نن د نوملیکنې د بهیر په اړه د خپل سروې جزئیات خبری رسنیو سره شریک کړل. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړی پړاو بریالی بولي، خو وایي چې په دې بهیر کې ځینو ستونزو دوی اندېښمن کړي. کم عمر لرونکو کسانو ته د کارتونو ورکول، د کارت اخیستونکو د معتبرو اسنادو نه کتل، یو کس ته په غیاب کې کارت ورکول او د مراکزو د کارکونکو غیر حاضری هغه عمده ستونزې دي چې د فیفا په څیړنیز راپور کې یادونه شوې. د فیفا اجرایوي مشر جاندار سپینغر له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوملیکنې په دویم پړاو کې د دې ستونزو د تکرار مخنیوی وکړي.
ځینې بې نظمۍ هم لیدل شوي دي، بعضې ته خطۍ دي، مثلا حالات د شپې د خانه مسول کړای شوي نه دي، یا هم په ځینو ځایونو کې د معتبرو اسنادو د چک او کنټرول نه بغیر کارتونه توزیع شوي دي. واړو ماشومانو ثبت په ځینې محلاتو کې لیدل شوی دی. ډېر محدود تعداد د تهدید د کارمندانو د کمیسیونو د ناظرینو لیدل شوی دی. امیدوار یو چې د اوسه نه دې دپاره دقیق پلانونه هم د کمیسیون دخوا، امنیتي ارګانونو دخوا موجود وي چې تشي او ناقایص پکې کم کړی شي.
فیفا د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د نوملیکنې د لومړي پړاو په اړه یو څیړنیز راپور خپور کړ او د یو لړ نورو ستونزو یادونه یې هم کړې ده. د انتخاباتو د نوملیکنې لومړی پړاو د جوزا په 15 نیټه د ولایتونو په مرکزونو کې په 28 محلاتو کې پیل شو او تر اوسه هم دوام لري. د نوملیکنې دویم پړاو نږدې 6 ورځې وړاندې د اسد په 15 نیټه پیل شو چې د ځینو ولسوالیو په استثنا نورو ټولو کې د رای ورکونې د کارتونو ویش پیل شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 3 لک کسانو ته د انتخاباتو نوي کارتونه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د فیفا لخوا د امنیت او د معتبرو اسنادو د نه کتلو ستونزې مني، خو په مجموع کې د دې ادارې قضاوت له عقدې ډک بولي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت د دوی له وس څخه پورته دي او په ځینو برخو کې د اسنادو د نه کتلو لامل دا دی چې اکثره افغانان په ځانګړې توګه ښځې تذکرې نه لري. ښاغلي امرخیل د فیفا لخوا د نورو بیان شوو ستونزو موجودیت رد کړ او وویل چې د نوملیکنې بهیر په ښه توګه او له امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ کې په مخ روان دی.
بدبختانه قضاوت په هر شکل باندې چې توقع کېدله په هغه شکل قربانی نه ده، او زیاتره هغه موارد په ګوته کړي دي چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوس او توان څخه بیرون ده. مثلا موجود امنیتي او همدارنګه هغه د اسناد معتبر اسناد چې دي باید چک کړي. د زیر سیم موضوع زه مطلق ډاروم چې په هیڅ ولایت کې دا کار نه ده شوی، په غیابت کې د چاته کار نه ده توزیع شوی، او د کارمندانو موضوع چې همیشه په خپل وخت او زمان باندې هغوی په خپل مرکزونو کې دي، د دوی دغه قضاوت یو عقدوي برخورد ده.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل په 14 نیټه تر سره شي، خو داسې اندېښنې موجود دي چې ممکن د هیواد په ځینو برخو کې روانه ناامني د دې انتخاباتو په شفافیت سیوری وغوړوي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا له دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو بهیر ته به له هر ډول ممکنه امنیتي تدابیرو کار واخلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. افغان چارواکي وايي په اروپایي هیوادونو کې د زرګونو افغان مهاجرو پناه غوښتنه رد شوې ده. کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وايي په دې اړه چټکې هڅې روانې دي تر څو اروپایي هیوادونه د دې افغان کډوالو په غوښتنلیکونو سره غور وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وايي د نړۍ په نږدې اویا هیوادونو کې زرګونو افغان مهاجرو د پناه غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان حکومت هڅه پیل کړې دي چې په اروپایي هیوادونو کې د نږدې لا ضرورت شوی افغان کډوالو پر دوستیو بیا غور وکړي. د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې نږدې 5000 افغان کډوالو د شمالي اروپا په یو شمېر هیوادونو کې رسمي غوښتنلیکونه ورکړي چې له هغې ډلې څخه نږدې 40000 منل شوي او د نږدې 10000 دوسیې رد شوي دي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي افغان حکومت نه غواړي چې اروپایي هیوادونه هغه افغانان بیرته افغانستان ته راولیږي چې هلته نه دي منل شوي، ځکه چې له هغوی سره د دې افغانانو د بیرته راستنولو رسمي تړون نه لري. ښاغلی جرأت د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت پر یو طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې له اړوندو هیوادونو سره یا د ستونزه حل شي.
عملاً باید مخکې له دې نه دوی بیا وڅېړل شي که بیا هم د جنیوا د 1905 کال او د 1908 کال په تړون کې داخل نه شول، بیا دوه خبرې دي. اول دا چې یا د هلته حرفوي زده کړې وکړي یا هم نورې زده کړې چې هلته امکانات موجود وي، یا هم په دننه افغانستان کې دوی ته زمینې برابرې شي چې دوی په زیات وخت کې خپل لومړي مقام ته بیرته راورسېدلی شي.
ښاغلی جرأت زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې 6515 افغان مهاجرو په ناروی، سویډن، فنلند، ډنمارک او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې د اوسېدو غوښتنې کړې چې څه باندې 30000 منل شوي دي. په کابل کې د یو این ایس آر اداره وایي په 2010 کال کې په اویا هیوادونو کې زرګونو افغانانو په رسمي ډول پناه غوښتې. د دې ادارې ویان نادر فرهاد وایي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي او رسمي غوښتنلیکونه یې نه دي ورکړي، شمېر یې له 1 لک کسانو څخه هم اوړي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی
د اروپا، آسیا او امریکا په اویا هیوادونو کې افغانان موجود دي چې د پناه غوښتنې کړې ده. ځینې زیاتې قبول شوي، ځینې د قبلېدو په حال کې دي، ځینې رد شوي هم دي. دا به ستونزمنه خبره وي چې دقیق ارقام یې تاسو ته په ډاګه کړو. په 10000 خلک په جرمني کې دي، په 10000 په انګلستان او همداسې په نیوزیلند او نورو ډیرو هیوادونو کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې روانه نامنۍ، بیکاری او د ښه او عصري ژوند په لټه کې هر کال زرګونه افغانان خپل هیواد پرېږدي او په خورا سختو او پیچلو لارو ځانونه بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه اروپا ته رسوي. د ملګرو ملتونو وروستۍ احصایې ښیي چې ممکن په نړۍ کې د هرو څلورو مهاجرو یو تن افغان وي. هغوی وایي چې دوی تر ډیره په قاچاقي توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په دې لړ کې یو شمېر یې له جنسي تیري، یرغمل کېدو او حتی مړینې سره مخامخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان له هیواد څخه بهر اوسیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې له بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي دغه دواګانې د دوی ناروغان تر د مرګ تر سرحده پورې رسوي. دوی په دې هکله د روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې باید دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه ژر هواره کړي. احمد شاه فطرت نور تفصیل وړاندې کوي.
فرای اوسیدونکي د بې کیفیت درملو شتون څخه سخت اندیش نه لري. دوی وایي هغه درمل چې د ایران او پاکستان څخه واردېږي ټول بې کیفیت دي او د ګټې پر ځای ناروغان ته زیان رسوي. دوی دولت څخه غواړي چې د بې کیفیت درملو د واردولو مخه ونیسي او همداشان د فرا په ښار کې درملتونونه کنټرول کړي. د دوی په خبره ډیر سوداګر خپل د شخصي ګټې لپاره بې کیفیت درمل واردوي.
بلکې یو د چین په نامه یې، د پاکستان په نامه یې خرڅوي، یو د هند په نامه یې، د ایران په نامه یې خرڅوي. شلو روپو مریضې دي، د 3000 دوا نه ویشته کړي. هغه بیا کیفیت دوا ده، هغه چې ویسي بیرته هېڅ ګټه نه کوي. نو زه د دغه څخه ساتامې څخه دغه دغه لرم او پایش لرم چې دغه بې کیفیت دوا ټوله کړي او دغه دواخانې والا دغه کې وی ګوري او دغه کې او دغه د پاکستان څخه دغه یله دوا پرېنږدي چې راځي افغانستان.
په همدې حال کې د فراه ولایت عام روغتیا مسؤلان که څه هم د بې کیفیته درملو شتون مني، خو وایي چې دوی تل د ښار درملتونونه کنټرول کړي دي. د فراه ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې دوی په هرې اونۍ کې د ښار څخه تاریخ تیر شوي او بې کیفیته درمل لټولوي او له منځه وړي. ډاکټر شایق په خبره له یوې خوا فراه ته راغلي لارې په سمه توګه نه کنټرولېږي او له بلې خوا دوی روغتیایي متخصصین نه لري چې درمل تجزیه کړي.
مرز مشترک
په په دې خاطر چې فراه ولایت د ایران او یا نورو ګاونډي ولایتونو سره اوږده پول لري، نو په قاچاقي ډول دغه ولایت ته بې کیفیت درمل واردېږي. د عامې روغتیا ریاست تل د ښار درملتونونه کنټرولوي او بې کیفیت درمل له منځه وړي. فراه ولایت د ایران هیواد سره ګډه پول لري او خلک وایي له دې لارې بې کیفیت درمل فراه ولایت ته واردېږي. روغتیایي مسؤلان همداشان د فراه ولایت د ګاونډیو ولایتونو څخه دغه ولایت ته د درملو د قاچاق خبره کوي او دغو ولایتونو د چارواکو پاملرنه په دې هکله غواړي.
په فراه ولایت کې مو د بې کیفیت او له وخته تیر شوو درملو د ستونزې په باب واورېدل. په کندوز کې بیا د کرنې ریاست چارواکي د پستو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبره کوي. دوی وایي چې دا مهال د پستو له ځنګلونو څخه په ښه توګه ساتنه کیږي او په همدې خاطر د پستو حاصلات سږ کال په سلو کې اتیا زیات شوي دي. په دې اړه نور حال کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په رپورټ کې.
په کندوز کې د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پستا چې د کندوز له مشهورو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، که څه هم هر کال مخکې له وخت نه د خلکو په واسطه هغه په غیر فني توګه راټولېده، خو سږ کال بیا د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د تیرو دوه کلونو را په دېخوا د پستې حاصلاتو راټولولو په خاطر یو لړ تدابیر نیولي چې د هغه په ترڅ کې د پستې حاصلات په سم ډول راټول شول. د کندوز د کرنې په ریاست کې د ځنګلونو او باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سکل دوی د شپاړسو کمیټو په جوړولو سره وکولای شول تر څو د ځنګلونو او د هغو د محصولاتو په سمه توګه ساتنه وکړي.
امسال متاسفانه ما تانستیم که توسط کمیته های جنگلداری اجتماعی، کمیته های جنگلداری مردمی، تعداد 16 کمیته ما ایجاد کردیم در ساحل جنگلات پسته.
سکل مو شپاړس کمیټه د پستو د ساتنه لپاره جوړې کړي تر څو پسته په سمه توګه وساتل شي او راټول شي. زه ویلی شم تر 80% پورې پسته به د تیرو کلونو په تر زیاته شوی وي. د باغونو د ساتنې مدیر وړاندې وایي چې په تیرو کلونو کې به پسته مخکې له وخت څخه راټولېده چې د حاصلاتو کچه نه معلومېده، خو سږ کال دوی د سیمه ییزو خلکو او چارواکو په همکارۍ وکولی شو پسته ثمر ته تر رسېدو وروسته راټوله کړي. هاشمي وایي چې د دې معلومول ګران کار دی چې څومره پسته به سږ کال راټوله شوې وي، خو ویلی شي زرګونه منه پسته به سږ کال ترلاسه شوې وي.
بیش از هزاران سیر پسته جمع‌آوری شده دیگه. ما حاصلات پسته خود توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقت
دقیق ارقام موږ په لاس کې نه لرو، خو ویلی شو چې سږ کال به زرګونه منه پسته خلکو د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې وي. په همدې حال کې کندوز اوسیدونکي او د پستې پلورونکي هم وایي چې سږ کال پسته په ښه ډول راټوله شوې او وایي چې نرخ یې هم د تیرو کلونو په توپیر ښه دی. دوی همدارنګه وایي چې و کیلو پسته دا مهال له 6000 افغانۍ څخه اوچته پلورل کیږي.
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسا کال خده یو ارتقا کړی دی، قیمت یې مجکتل او بس برادر جان هغه خلکو چې تاروس کو په پستو باندې ونی ورته قطه کولی دا اشجار په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کب شو دي.
کاولر شروت پستو په 6200 درسه اوس پیران 200 کم 6000 پستا چې تر راځي د دې ځخه کابل ته د کابل څخه باندې هندستان ته د هندستان څخه بیا ورپا او اول پستا پیرم مثال خبر په افغانستان کې ښکاری کې سردار پستا چې پیرم وزر ونیم زر کې وسم دلته خرڅي.
پستا زیاتره د کندوز د علي آباد خان آباد امام صاحب او زین نور ولسوالو کې شته چې د چارواکو په وینا د اټکل مخې به څه باندې 15000 هکتار ځمکه کې د پستې ونې کېنول شوې وي. د یادول وړ ده چې پستا له ډېرې پخوا زمانې راهیسې بهرنی بازار لري او د افغانستان زیاته پستا هر کال بهر ته صادرېږي. اجمل آریان، ازادي رادیو کندوز.
په کندوز کې د پستو د حاصلاتو د زیاتوالي په باب مو واورېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال یې د تیر کال په پرتله ډېره کرنیزه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه نه ده پاک کړې او علت یې همدا دی چې په دې کار کې افغان ملي پوځ او نړیواله ټولنه ورسره همکاري نه کوي. په دې باب راپور لرو خو په بله خپرونه کې به یې واورئ. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي. مسیح الله د وردګو څخه په اس ام اس کې لیکي په وردګو کې باید سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، ځکه چې په دې ولایت کې ډیرو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. عرفان الله بیا لیکي چې پاکستان د افغان مقاماتو په وژنه کې لاس لري. نجیب الله حریفال بیا لیکي له غزنی څخه په غزنی کې د ځینو ښوونځیو وضعیت وای ښه نه دی. شرافت الفت هم له ننګرهار څخه لیکي چې کرزی باید پاکستان ته له مشخصې اجنډا سره ولاړ شي. عبدالسمد له کابل څخه په اس ام اس کې لیکي تر څو چې ټول افغانان په خپلو کې سره متحد نشي په دې هیواد کې به دایمي او تلپاتې سوله ټینګه نشي. دا ستاسو د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د 1903 شمیرې له لارې څوره لیږل شوي پیغامونه تاسو کولی شئ چې د افغانستان پر مهمو مسایلو د اس ام اس له لارې پیغام راوستوئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 4:30 بجې د خپرونې په وروستۍ برخه کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو د